مو پوری د هغه د نظر لاندې الله دې او بخي د تمام مر سره ز او زما ورور یو ز ستکری کړی. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان میترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زدکری وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوا نه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستان وو، لوبې وې او درسونه وو. ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د خونځي د دورې یا په ټوله کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وای، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکر د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوا دی خو د تګو در اتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشاله دوره وه، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي. ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسي کورنۍ روښان فکر وه؟
زما دا خبره چې کوم، زما په اصطلاح یو مور و، معنا یې دا ده چې یو مور په دې وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام یې لوړ زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې، او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخي. او خورګانې مشر خور، خو د مشر خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشر خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی. او کارنامه لري. شکرا.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډیره هڅه کړې ده. په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات وو، پلار ډیره هڅه کړې، مور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډیر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی، خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمونږ په کلی کې مونږه د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور پر یاګان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندي الله تعالی دې وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په دکتورا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ما ماګانو نور کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار ز دوست لرم، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغه ته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادیې و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلې د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف جو شاوخوا ته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو 40 نفره 25 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون لوی سره والا، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسه، او نور داسې ملګری او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستان وو چې تر ډیره حد پورې کوم مشکل اساسي یاد. اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حد پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زه ما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وای زه ځه په مخه دې خانو بیا درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ راوستېله او پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپر راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو، 10 نفره 40 نفره دی اکثر په محل کې واده کړو په چکسل واقعیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلی خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین نو عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړه او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی مو لږ ذره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه هملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وای بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضي کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه وو، ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل خزه باندې بدګمانه او مونږ ته عادي ښکاری دل چې دا یو وژنې، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کال دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې، د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نوي کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
یم په خیالونو کې راځي یو چا باندې مئن یم په خیالونو کې راځي چې سترګې مې شپټي په خوبونو کې راځي چې سترګې مې شپټي په خوبونو کې راځي بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی کور کې وای ټول ورځ ورکی غصه دی رات کور کې وای ټول ورځ ورکی ما یو خو به خود کورتا ما خامونو کې راځي ما یو خو به خود کورتا خامونو کې راځي چې سترګې مې شپټي په خوبونو کې راځي یو چا باندې مئن یم په خیالونو کې راځي په خیالونو کې راځي تصویر میں ماتھے روزا ظلم املا سالے میں وہ تصویر میں ماتھے روزا تیرا میں پوک سڑی پا شانک سنو کے رازی تیرا میں پوک سڑی پا شانک سنو کے رازی چس ترگی میں شپٹی وہ خوبنو کے رازی یوں چاپاں دے مین یم بخیالنو کے رازی بخیالنو کے رازی چستگی میں شي پټي بخوبونو کې رازي یو چا باندې مینه يم په خیالونو کې رازي